نه بجه شوی احمد چی بریم دازه دیر دوده دی سات پخپراوانه که ستاسو کور با سلامونه اولانی پخپراوانه که تاسو ده سوریه ده جگلی لتازه حال خبرو خو مخی تردی چه نور و مطالب و معرفی تا مخه کرم خبرونه پا افغانستان که ده ملگرو ملتو ده مرستندوی پلاوی یا یوناما مشه روزا و تنبایو و نن پا قطر که وی نریوال غنده تا وویل چه پا افغانستان که دنجون و میرمن و پرتیبیز دکل و بندیز یو نجبرانی دون که عمل ده پا دی غنده که چه ده قطر پا پلازمینه که نن پیل شوا ده نری ترسل و دیر و استازو برخه اخیسته و او تردیر ده سوریه او منزنی خطیس پر بزید خبرو تا زنگره شویده په دې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی سفیر عادل راس او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شرکی کړوخیل هم ګډون کړی دی له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی باختر شانس چې د طالبانو په کنټرول کې دین خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 28 د نیمروز د وریښم او پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي د طالبانو ستر محکمه خبر ورکړ چې په کاپیسا ولایت کې د ویشز په ګډون 15 کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوې دغه محکمه نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له شلو تر 19 شروع وهل شوي درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو وسلوالو په کورمه کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او اووه تنه یې ټپیان کړي دي اسوشیټډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یوه چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د برید پر مهال دا تلفات اړولي دي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک اعلان وکړ چې د جنوري پر 19مه به د هغه قانون په وړاندې چې له مخې یې ښایي په امریکا کې د دغه شرکت د اپ کارول منع شي د مبارزې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو سترې محکمې ته مراجعه وکړي وروسته له هغې چې یوې فدرال محکمې د دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لرو چې دغه محکمه د دې قانون مسلې په مورد کې هم همدا کار وکړي پر ټیک ټاک بندیز په د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي او ټاکل شوې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر 16مه د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک یو چینایي شرکت دی پکینګ ته زمینه برابروي څو د کارکوونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکوونکو په اړه جاسوسي کوي اساسی رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنی وب ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د سوریه د حکومت مخالف وسلوال د پلازمین د دمشق لمنو تر رسیدلی تازه جزئیات ترکو د طالبان یو شمیر مخالف سیاستوال سر راغون شوی دی یو ائتلاف جوړ کړی دی جنې اعتراض پر لري خو جنې ورته خوشبین دي
اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لاله د افغانستان مسله له یو دوی پرې وټه غر سره راټولیږي نو دا په ډیر شي
په کندهار کې کاروندګر له چارواکو غواړي چې دوی د ریحانو محصولاتو ته بازار پیدا کړي
پروش کارو یان من په 300 په 500 روپیه او شش کارو یان من په 300 دی
په کونړ کې بیا هغه بزګران خوشاله دي چې د نورو شیانو په ځای د غنیو کارته مخه کړي
دي د خوشالۍ ژوند دي او د خوشالۍ کار دي
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وای په سوریه کې تر بل هر وخت په منظم ډول د واک سیاسي لښتې دوته بیړنۍ اړتیا شته ګیر پیټرسن نن په دوحه کې نړیوال غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په سوریه کې باید د وینې د بهېدو مخه ونیول شي د جګړو له ډګره تازه خبر داده چې اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د سوریه د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینې دمشق لمنو ته رسیدلی دي د حکومت مخالف وسلوالو یو قمندان وویل چې وروسته تر دې چې همدا سیمې په 2013 کال کې یعنی شپږ کال مخکې د سوریې حکومتي ځواکونو ونیولې، اوس بیا دوی نیولې دي. د دمشق یو اوسیدونکي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پلازمینې په لارو کوڅو او واټونو کې پوځیان لیدل کیږي، اکثر دوکانونه بندې او خوراکي مواد په خلاصېدو دي. په دمشق کې حکومت د یاغیانو دا اوازې رد کړې چې ولسمشر بشار الاسد تښتېدلی دی. د سوریې د حکومت اکثر ځواکونه د دغه هیواد له جنوبي سیمو نن ووتل. لبنان ویلي دی چې له سوریې سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. اردن هم له سوریې سره د خپلو سرحدونو د بندېدو خبر ورکړ. په دې ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د قطر په پلازمینه دوحه کې وویل چې باید اجازه ورنکړو چې سوریه د ترهګرو یاغیانو لاسونو ته ولویشي. بلور ته د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې متحده ایالاتونه باید د سوریې په شخړو کې مداخله ونه کړي، ځکه چې دا جګړه د امریکا نه ده. منتخب ولسمشر ترامپ زیاته کړه که روسیه له سوریې څخه ووزي دا به د دوی په خیر وي، ځکه چې په سوریه کې د روسیې لپاره زیاته ګټه نه وه. د سوریې د حکومت اصلي مخالفه ډله هیئت تحریر شام نن وویل چې دوی به حکومتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د ملګرو ملتونو د دفترونو ساتنه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړېدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنن کوله بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. یو شمېر افغانان وایي په هغه کسانو باور نشي کولای چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د دې ائتلاف کار به اغېزمن وي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع چې له 2 سیاسي ګوندونو، بنسټونو او د طالبانو ضد سیاسي جریانونو څخه جوړه ده، پرون د خپل موجودیت اعلان وکړ او د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ پر حل ټینګار وکړ. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو اعلان یو ورځ وروسته یو شمیر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمیر افغانان وایي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی هغه مهال چې په قدرت کې وو، څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا، دوی واز خپل خپلوانو خپل کلی کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملی پلان نه درلود چې ټول ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبینه وسی.
صبغت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې و خلک دوی نه هم خاطر نه لري. د حالات په دې شکل دی چې دلته خلک وګوري د یو چارک دوړو وسنه لري، نو دا هغه ماغه حالات دی چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متضرر نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار ومومي. د سیاسي چارو یو شنن کې صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا راکټ شي شروع کړي دي. ان د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچيري دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي، نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس چې هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت له لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي، نو دا پټیش شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواک بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري، او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام لسره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایله نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې 2 جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونه له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو له لارې له روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغه مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخوانی چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو ویې له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس آی ڈی وویل چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې مشر جوئل سانډفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر اکسپاڼ خپور شو ویلي چې دې چارې د ماشومانو په ژر زیږون اغیز کړی او 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله په کم عمر ودونو ته اړیستل شوي دي وایي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
با مای دوم عاملدار شدم سر دې کدن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه میرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیله لري له خواده تاړ وستل شو. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي لګنو ستونزو سره مخامخ ده.
با مای دوم عاملدار شدم
دوه د می دوم یشتي شوی وی چې مې دوار شوم کارونو ته واسې وم ځکه یو زو یو درلود او زه وم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه د هر څه میکول او زما په غاړه و.
په ورته وخت یو بل 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي د زده کړو له محرومېدو دوه کاله وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، چار معامله دارستم، وسه توان ندارم.
یو لور لرم، څلور میاشتې کېږي چې امیندواره یم. وینه مې میکروبي شوې، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاري وکړم چې د اخیستلو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د ښوونځي له تړلو وروسته خپله لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
زره مشکلات بود روزګار
خا څبان دي دوه کلوړان دي مې 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت لکبل مې دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوي او امیندوار هم ده. ډېر ستونزې لري. زما راغې هوا سړه ده خو دوی ان بخارې نه لري. میړه یې د سرک پر سر کار کوي.
کڅام طالبان ادا کوي چې 13 کالو کې د شاوخوا 15000 جبري ودونو مخنی ولیدا. خود افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی وایي چې پر افغان خوځو اونجونو د طالبانو د محدودیتونو لکبله د کموم رنجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر په ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼ خبر شو ویلي چې د چارې د ماشومان په ژر زیګون اخیس کړي او 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه همدارز ویلي چې 28.5% افغان جونې چې عمرونه له 16 تر 24 کالو دی لا 30 کلنې وړاندې او 9.6% له 15 کلنې وړاندې واده شوی دی. د یو ایس ای ډی مشر یاد شمیرې د اندښنې وړ بللی او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د ډبلیو ایچ او سازمان د افغانستان برخي ویلی چې هر ورځ 40 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان مري. که څنګه دغه سازمان ویلی چې د زینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومان مړینه د مخنیوي وړده. د طالبانو حکومت سره له دې چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي، خو له دریو کلونو ډیر شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړې او د پانتون دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کونړ چپیدری ولسوالی کې د وی کورنۍ ترمنځ دیرش کلن دښمنی پایته ورسیده. په یاد دښمنی کې یو تن وژل شوی او چا چې قتل کړی وو هغه د کورنۍ د مشانو د پریکړې لمخې لخپل کورنۍ سره له افغانستان ایستل شوی وو او په هیڅ ډول غمشادي کې له وطن ایستل شوی وو او په هیڅ ډول غمشادي کې ګډون نشوي کولای. تیر ورځ د قومي مشانو دینی عالمانو او ځای چارواکو په مسګړیتوب دغه دښمنی ختم شو او دواړه غاړي یو بل تور غاړي وتی. تفصیل په دې راپور کې
حاجی امیر محمد صاحب چې د دواړو دښمن وړخونو تر کېږي ازادي راډیو ته وویل دیرش کال وړاندې د یو راره خپل تر سره په کورنۍ خبرو شخړه وکړه او هغه واژه. په خبرې د دوی کورنۍ او قومي جرګې قاتل له کور کلی او وطن وستلو او دغه خفګانی کورنۍ د سخت ستونزو سره مخ کړی و. هغه وای دوی هم د روغ جوړ او بیرته د کورنۍ د یووالي هڅې کولې او نورو خیرغوښتونکو منځګړو هم دا کوښښ کولو چې دغه دښمنۍ ته د پېټکې کېږدي. حاجی امیر محمد خان وړاندې وویل
کله چې دا مشکل پیدا شو نو زمونږ کورنۍ پیسې دا وکړه چې دغه شاره چې مشکل پیدا شو دا باید وجلا وطن شي. هغه دا ټول وصول د کورنۍ مراد کړ دیش کړه د جلا وطن وکړه. خو باوجود دوستان او همکاران د دین آرام ناشو کوشش دا کوم دا مشکل حل شي. اخر دا دوه جانب قانې شو چې د مخالفتونو نه د پاسلونو هیڅ نه جوړیږي. باید مونږ خپل پېټکې د مخالفت تورکو. د الله په فضل او دوستانو په همکاري باندې تقریبا هغه مشکل حل شو.
هغه ول د یاد روغ جوړې غونډې ته د کونړ، ننګرهار، کابل، لغمان او نورستان څخه لزرو زیات قومي مشران، دینی عالمان، خواخوږي او ځای چارواکي ورغلي وو.
د کابل نه، د لغمان نه، د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورستان نه تقریبا شمیر د جرګي یو لسو کسان تر رسیدل.
حاجی نصر الله خان سفیر ته ویل ورور خپل تر وجلې وو چې د دې کار لامل یې ټوله کورنۍ او دوستان پریشان وو او هر یو هڅه کوله چې د دوی په منځ کې را پیدا شوی دښمنی او کینه نور دوام ونه کړی.
مشر تر ما مشر ور دلاس لګیدل څه موضوع نه وند چې لفظي بس مباحثه او د ښه لمخې بس از موږ تر پاتې به صدا وشي. امارات اسلامي را د موږ تر نو د موږ د قومي مشرانو علما کرامو او خپلوانو دوستانو ډېر هڅه وکړي چې اخر نتیجه دا شو چې خیر سره جوړو شو. منطقي د پاره موږ خیر جاری د خلکو د پاره د موږ د ټول کورنۍ فامیل د پاره ډېر خوښي د خپل مشرانو علما کرامو چې د امارات اسلامي مشرانو د به کې ډېر هڅه وکړي.
د سیمه اوسیدونکو هم خوخت چې یا د دښمنۍ ختم شو او ټول بیرته په یو ټغر سره راټول شول. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او وسنیو چارواکو غواړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې چې کومې کورنۍ، کلیوالي او قومي شخړې او دښمنۍ دي باید هغه هم حل او فصل کړي څو خلک په آرام ژوند وکړي. ډاکټر فیض الرحمن
په دې کې دا خیر د جلیوی خټول خلک په سوله کې جون وکړي او آزاد جون وکړي او ماشومان په مکتبونو کې درسونه وای او لویان خپل تجارتونه وکړي او په منځګه کې د بدمنۍ لمنه ټوله شي. د افغانستان اسلامي امارت د قبایل او قومونو چارو ریاست وزارت څخه مخله او ارزو ده چې په وطن کې ټول شخړې او دښمنګانی ته د پېټکې کې دي هیڅ چاته د اجازه ورنکې چې د غزه وړې وړې ستونزې غټي شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د دوه تر زامونو ترمنځ دیرش کلن دښمنۍ په داسې حال کې پې تر رسیدي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځمکې و بو ځنګلونو، څړځینو او د نورو غټو او وړو خبرو پر سر بشمیر دښمنۍ شتون لري چې لامل دښمنۍ خواوي او ولسونه زوريږي او هر کال پکې ګڼو کسانو ته مرګ جوړ لاوړي.
facebook.com/azadiradio
د ترکیه په سپارتا شهر کې د دیار بکر په نوم کلی چې د غرق شوی کلی په نوم مشهور وو لاس کال وروسته له وبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند او بولاندې کړی وو او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده حکومت د دې کلی استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند درغونې چارې په 2014 کې بشپړې شوې. د دې بند او بو د کچې لټټې دوسره او د بارانونو له کمی دوسره د کلی له وبو سر را بهر کړي. اوس د دې کلی یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلی جماعت د برېښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کې شي. خلک حل تورزی عکسونه اخلي فلمونه اخلي او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلی لیدو تورزی. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکاره شو. د لسیزو له تېرېدو سره چې هلته سیلونه بهېدلي لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومیږي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی می پټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بېو د ټټوالي شکایت لري. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوې دي چې د دوی کړي مصرف نه پوره کوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه ریحان کرل شوی چې یو لږ رټنه حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سرکار خدای دې ریحان خو به خیر ډیر کار شوی دی بای به خیر ته پنځمه اعلان نه دي موږ خپل روزانه د فکر راوي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم چې په بوټو پرته باد چې خدا دی چې هلته یې بایې ډېرې کمزورې دي. موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي دي کمې اوبه چې مو ورکړي دي خواري چې مو کښلې ده خو جانې چې مو کړي دي هغه لا نه جوړوي. څو وس خو به خې په درنیم ساو په درې ساو جېش په دار کان موږ دا غواړو چې 15 ساو په خره تر تکشیر دی به نو موږ تم شي لاس تراسي بربنه دا دغه د زمیندارانو زړه ورته شکی چې نورم وکړی ار شي ته زړه شکی چې څه داس شي پر مخ بلار شي بربنه ار شي ډیر کړي نو دا وس به خې موږ روزانه نه راجوړین ورز موږ زړه جن مات چې دونه ځای بیا موږ نه کړو بیا نو بر روزانه ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وای په کندهار کې دریحانو کښ زیات شوی خو به یې 500 سلنه راچټی سی او پلورینه کیږي. د دوی په وینا د ریحانو د بېو د ټټوالي لامل بهرته د صادراتو کمښتي. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کیږي چې د ریحانو په کرنې کړی دي.
پروش کارو یان من په 300 په 1500 روپیه او شش کارو یان من په 300 ودی.
خان محمد بې خډیر چټ دي ریحان خصوص کال ډیر کرستوی دی او بې چټ دي مثلا د زمنداران ډیر خو به دي سی او بې چټ دي شین دي جوړیږي لار پر بند دي به سي زيته ورچ سم سي به سم سي او بغټ دي نو خپل سي یعنی دا کښوله په مخ لاس او بکرل سي پروس کال په شواشتو سر کال به درنیم سوځي نو سر کال چندان یې ګټ نه کوي یا بسګر تکي نه سر خل تکي ګرد سردار په درجه.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سشکال په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا یو لس زره ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار مندونو په حساب یو څه ستونزې شته خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دا غشتونځ به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت د زر هکتار په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یو لزرټونو ته رسیږي.
ریحان بوټي په کال کې یو ځل کرل کیږي شبوی لري او ګل کوي. لدی ګل څخه تر لاسوی ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زوړ لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې دغه د پنکانی کارو څخه حاصل کیږي. او بل ریحان چې دی ریحان د ملا د کپو مخسکم کاری زمرا څنګه د لپاره کار کوي.
افغانستان د خپل ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي. خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیتي خندونو سرحدی او ګمرکی ستونزو لکبل بهرنوی بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات سوی دي. د نړیوالو بندیزونو لامل د بانکي اسانتیاو نشټوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړې دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. د غراز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بستبندۍ نشټوالی یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بستبندۍ نه کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې کاروانګر د ریحانو د بیو لټټوالی شکایت کوي او له چارواکو غواړي چې د دوی حاصلاتو ته بازار پیدا کړي. بل ورته په کونړ ولایت کې لګنیو څخه د غوړی جوړولو یو شمیر غاڼې فعال شوي او پکې غنو کسانو ته د کار زمينه مساعده شوې ده. خلک وايي په خوابه مزدوري او نو غوړی پسې د پښتونخوا یالات بیلابیل سیمو ته تل او په ډیرو ستونزو به مزدوري پیدا کولی او له هغه ځایه به د غوړی په انتقال کې هم بلا کړهونه کالل. تفصیل په راپور کې
زه سره وونی به جیر ازم دلته کوګناړو ما کوګناړو ما به ما خام زما د 2000 روپۍ مال راکای
دا د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل دری وسیدونکو دیرش کلن نوید دی چې د همدی ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیل کې د غنی پر ریبلو او پاکولو بوخته. نوید ازادي رادیو ته ویل په خوا به مزدوري پسې پاکستان ته تلل او د مسافرې سخت شپې ورځې به تیرولې خو اوس په خپل وطن کې کار کوي. دا غنو ریبلو او تری ګوره جوړول د ژمي له پیل څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید په څیر په پټو کې غنی ریبي، ترې پانی لري کوي، څوک ریبل شوی غنی تر غاڼی رسوي او څوک په ډیزلی برېښنا چلیدونکو غاڼی ته غنی ورکوي او ترې شربت باسي او څوک هم ساتونه ساتونه هم دی شربت پسې اور بلوي چې دغه شربت پوخ او ترې ګوړه جوړ شي. کله وی خو بیروزګار کسان په دې وخت کې ورته کار پیدا شوه ل وګدو سفرونو او مسافرې خلاص شوي نو لبل پلو بزګران هم اند غنیو لکخت او ترې پتر لاسکیدونکې ګټي خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی اوسیدونکو بزګر دی چې اوسی په پټو کې غنی کړلی. هغه ازادي رادیو ته وویل په خوې پزمکه غنم، جوار او نور کښتونه کرل. په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم وه، خو له کومې ورځې چې د غنو کار پیل کړي ورسره ژوند ښه شوی دی.
دا دومره پخ په دې کې راغلی دی چې د اندازې نه سیوا ډېر د خوشحالۍ ژوند دی او ډېر د خوشحالۍ کار دی، ځکه چې زمونږ خلک به د دې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګوړه رفشا کړې وه. اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په هر ځای کې رب العالمین چې کوم دی دا کار شروع کړی دی. ښه زمیندار دیقان هم د دې کار نه خوشحاله دی، خپل کور کې رب العالمین چې کوم دی اولادان نعمت ورکړی دی.
محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کړل دي، وای ټول عمر د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کم وو، خو د غنی او کار او ترې ګوړي جوړولو کار اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
پدې پټو باندې جوار او ربشې او شولې او غنم کرنه دا غیر پیداوار نسبت د دې پورې کم وو. اوس پدې کې الحمدلله د ډیرو غریبانو کار کیږي چې دا غنی چې کله وال کیږي یو غریب ځان سره ونی سپو مزرای باندې دا کارم کیږي. دلته د غاڼې تیراولو بل دا زمونږ د دې د کوچانو د بیلې دا زراعتي ځمکه ده، د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسېږي او ډېر خوږ ګوړه لري او ډېر پیداوار لري مثبت نتیجه ورکړل.
که څه هم چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمیر نور ولایتونو کې د غنو کرکیل او ترې د غوړي جوړولو کار زیات شوی، خو د پریمانه او بو او زمکی پښتون کې لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته غوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په راپور کې مو ورل چې په کونړ ولایت کې لګنیو څخه د غوړي د جوړولو یو شمیر غاڼې فعال دي چې یو شمیر خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې یو شمیر ویډیوي راپورونه هم کتلای اوریدلی.